بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15مه د 1443 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 15مه او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د رهبری لیتوګي اسلامي جمهوریت د ظلم او د استکبار مخالف او د معنویت ملګری نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د نوښتونو پروګرام لرو، او په اخیر کې به د غبرګولي د میاشتې د 15مې نیټې په هکله یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/bs. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ایز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران چارواکي او د روسیې مفتي خبرې وکړې. د امام خمینی تفکر د مظلومانو دفاع کول دي. د مخ لسونو پخو پټول په حجاب کې نه راځي. او د پاکستان حکومت له طالبانو سره د خبرو هرکلی وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران چارواکي او د روسیې ستر مفتي خبرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لوړ رتبه سلاحکار او د روسیې د مسلمانانو د دینی درې مشر او ستر مفتي د دلچسپۍ وړ مسایلو په هکله وغږېدل. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لوړ رتبه سلاحکار غلام علي حدادادل د روسیې له مذهبي، کلتوري او علمي چارواکو سره د خپلو کتنو په دوام کې پرون د روسیې د مسلمانانو له ستر مفتي شیخ راویل عینالدین سره په کتنې کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزې په مناسبت د روسیې د مسلمانانو د ستر مفتي د تسلیت د ویلو قدرونه وکړه. غلام علي حدادادل د پخوانی شوروي اخیری مشر ګورباچوف ته د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی تاریخي لیک ته په اشاره سره وویل، په روسیې کې د بدلونونو تاریخي لاره تر اوسه د امام خمینی علیه رحمه په اټکل سره غږملتیا لري، او څومره چې وخت تیریږي د امت د راحل امام د ژوند ستر حقایق او روڼاندۍ نور هم پسې ثابتیږي. د روسیې ستر مفتي شیخ راویل عینالدین هم ویل، د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر میخایل ګورباچوف ته د امام خمینی تاریخ لیک ته په اشاره سره وویل، که چیرې د پخوانی شوروي حکومت د سوشالیستي پخوانی شوروي اتحاد په دړې وړې کېده کې د امام خمینی اټکل په جدي ډول اخیستلی، نو دغه اتحاد دړې وړې نه کېده. د امام خمینی تفکر د مظلومانو د دفاع لپاره دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د پاکستان لیکوال او د مظلومانو په دفاع کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تفکرونه د دنیا د خلکو لپاره درس وبلو. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه افکار او تفکرونه او د اسلامي انقلاب اغیزونه ایران ته محدود نه دی بلکې په ټوله دنیا یې اغیزې کړې دي او امام خمینی د دنیا په مسلمانانو کې ځانګړی مقام لري. د پاکستان لیکوال شبیر احمد شګری د امام خمینی د شخصیت په ایرپانی اړخونو باندې غور کولو سره په یوه یادښت کې د امام د ستر شخصیت د احترام په ترڅ کې وویل، د اسلامي ایران د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تفکر د پاکستان په شمول د دنیا د مسلمانانو او د مظلومانو د دفاع او په دنیا کې د سیاسي او د مذهبي پرګنو او د خلکو لپاره یو درس دی. شبیر احمد شګری زیاته کړه، حضرت امام خمینی د ایران د اسلامي انقلاب د رامنځته کولو او بریالي کولو لپاره د خلکو په مشرکانو سره په دنیا کې یوه تاریخي او ستره پیښه ثبت کړه او سبب شو چې ایران نن سبا په دنیا کې د اسلامي تعلیماتو پر اساس یو پایداره حکومت ووسی. هغه زیاته کړه، په دنیا کې ډېر انقلابونه او غورځنګونه رامنځته شول، خو د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ د ایران د خلکو د انقلاب او د پاسون په شان هیڅ انقلاب چې د طاغوتي رژیم د لمنځتلو سبب شو نه لیدل شو. د مخ لسونو پخو پټول د خزو حجاب کې ناراضي. زمون خبريال راپور کړي، د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل دي چې طالبان پر خزو او جنو ځنګړي جامې نه تحملوي. هغه ویل دي د مخ لسونو پخو پټول د خزو حجاب کې نه شاملېږي. هغه له حکمتیار پرون د جمعې د منځ خود به کې ویل، د اسلامي امارت مسولینو تاسو پرخته نه کوو چې ما داسې خاص ډول جمع پر افغانانو مخصوصا په جنو او ښځو ته میلوی چې نه په قرآن او سنت کې د هغې په اړه صریح نسته او نه یې د وجوب او تحریم په اړه کوم امر او نهی. د حزب اسلامي مشر بیا وویل چې فشار او ګواښلو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړی شي. هغه ټینګار کړی چې که دین په زوره پر خلکو مسلط کړی شي نو خلک به ترې مخ واړوي، خو د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت د دوی لخوا وړاندې شوی حجاب الهي او شرعي حکم بولي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاقب ته په یوه منسوب ټویټ کې د هاغلی حکمتیار دغه سرګندونو ته په غبرتور لګول شوی دی چې ګواکې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړو به د کابل او د پاکستان د پېښور شمشتو کیمپ کې د هغو جونو پر مخونو تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوس وو، خو اوس په دې اړه ملاحظات لري. هغه دا هم ویلي دي چې ګوندې هاغلی حکمتیار په دې اړه د معلوماتو کمښت سره مخ دی، ځکه دا موضوع له شریعته لري ګڼي. هغه لیاقیب له خپل ټویټره دا پوسټ بیا بیرته ډیلیټ کړی دی او په دې اړه یې ویلي دي چې دا د نوموړي شخصي اکاونټ دی نه د وزارت. نوموړی وایي، د هاغلی حکمتیار په څرګندونو رسمي تبصره نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو بل چارواکي هم ویلي دي چې دوی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه تبصره نه کوي. د یادولو ده چې تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا وړاندې شوی جامع شرعي حجاب نه دی. شهباز شریف ایسای ته د ملکی مامورینو په اړه د پلټنې واک ورکړی. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د دغه هیواد استخباراتي ادارې ایسای ته دنده سپارلې ده چې د ملکی مامورینو د څارنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې اړه خبره شوې نامې کې ویل شوي دي، ایسای به د ټولو ملکی مامورینو د ګمارلو، تبدیلې او مهمو دندو د ترقی پر مهال د هغوی څار او پلټنه پر غاړه واخلي. د پاکستان دغه استخباراتي ادارې له وړاندې دفاع وزارت کې د پوځي افسرانو او کارکوونکو په ګمارلو څارنه کوله. پوځ کې د ګمارنې، تبدیلې او یا ترقی لپاره پرمې کې د کورنۍ زده کړو پخوانیو دندو ټول معلومات لیکل کېږي چې د ګمارنې، ترقی او یا تبدیلې پر مهال اړوند ادارو ته سپارل کېږي. هم تر دې وړاندې د صوبې په کچه د ملکي افسرانو یا مامورینو په اړه استخباراتي معلومات راټولېدل. په دې معلوماتو کې د شخص د مالي حالت، سیاسي تړاو له هېواده بهر اړیکو او شخصي اړه معلومات هم راټولېږي. د پاکستان حکومت له تحریک طالبان ډل سره د اوربند هرکلی وکړ. ایرنا خبری اژانس راپوره کړی، د پاکستان د حکومت ویان د افغانستان د طالبانو د حکومت منځ غړیتوب سره له تحریک طالبان پاکستان ډل سره د اسلام آباد د حکومت د خبرترو له پیلېدا وروسته د لومړي ځل لپاره د سازباز د خبرترو د پرمختګ لپاره د دواړو لورو د اقداماتو د تاییدولو په ترڅ کې زیاته کړه، د پاکستان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ډل سره بند ټینګولو هرکلی کوي. خبری سرچینې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې ترمیان د نامحدود اوربند خبر ورکوي. د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان تر هغه ډلې ترمیان نامحدود اوربند د دواړو لورو د موافقې په معنی نه دی، بلکې په کابل کې د دواړو لورو د استازو د خبرترو د دوام لپاره د ضروري فرصت رامنځته کول دي چې ویل کېږي مخ په وړاندې روان دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر میرمن مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د نامحدود اور بند په هرکلی سره ویل د خبرتر ټول پړونه او د هغه ماهیا د پاکستان د اساسي قانون پر اساس ترسره کیږي او د هڅې او د هغه پایلې به د پاکستان د حکومت او د پارلمان په څارنې سره وي. هغې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ډلې ترمیان د سازباز د خبرترو د اسانتیا لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت منځګړیتوب په تاییدولو سره ویل د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې له مراکشي پلاوي سره په ارتباط کې دي او د پاکستان د مراکشي ټیم هر ډول فیصله به د پارلمان او د حکومت په تایید سره وي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې سره د سازباز خبرترو ته د اسلام آباد د حکومت غبرګون په داسې حال کې دی چې د پاکستان او پنځه قبیلې پلاوي چې څلور ورځې مخکې له دغه ډلې سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و اوس بیرته پاکستان ته ورستون شوی دی. د پاکستان ډانو رسپانې پرون د قبیلی پلاوی د یو لوړ رتبه چارواکي په کول ویل د خبرترو بهیر مثبت یا جول کیږي، خو د پاکستان د تحریک طالبان ډلې په غوښتنو باندې غور کول کابو درې میاشتو ته ضرورت لري. د ایران پر ضد د پریکړه لیک مستویده بې معنا ده. فارس خبری اژانس راپور کړی په وینا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې استازي میخایل اولانو په یو ټویټر پیغام کې د ایران پر ضد د لویدیځو هیوادونو د پریکړه لیک مستویده چې ټاکل شوی ده د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې مطرح شي بې معنا وبلله. هغه وویل په حقیقت کې د ایران په حقله د لویدیځو هیوادونو د پریکړه لیک مستویده بې معنا ده، ځکه چې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په اړیکو به هیڅ مثبت اغیز ونه کړي. میخایل اولانو بیا ټینګار وکړ که چیرې اروپایي اتحادیه موافقې ته رسېدل غواړي نو باید د یو پریکړه لیک پر ځای ډېرې ډیپلوماټیکي کوششونه وکړي. ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا غونډه د جون د میاشتې په شپږمه نېټه وشي. او رویټرز خبري اژانس ویلي دي امریکا او درې اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسې او جرمني نیت لري په دغه غونډې کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په ایران باندې د هغه څه په دلیل چې له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره یې نه ملګرتیا ته بللې ده نیوکه وکړي. روسیا د اوکراین له وسلو سره سخته مقابله کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې وینا کې چې پرون حکومتي ټلویزیون خبره کړه د ماسکو لخوا په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د جوړو وسلو ماتې خوړل د پندوک د ماتولو په شان وبلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زیاته کړه د ماسکو جنگي الوتکې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو موجوده وسلې په اسانۍ سره له منځه وړي او د روسیې د جنگي اوزارونو لپاره په دغو وسلو حمله کول د فندوق د ماتولو په شان دي. او سعودي عربستان د یمن پر ضد خلاف ورزي ته همغه راز دوام ورکړي. زمون خبريال راپور کړي د یمن سرچینو بيګا د سعودي عربستان د تریګر له خوا په یمن کې دوربند خلاف ورزي د دوام خبر ورکړ. المسيره ټلویزیون ویل په تیر څلورو ساعتونو کې د سعودي عربستان تریګر اطلاب یو سل پنځه ځله دوربند چې هم د اوس تم دي شوی د خلاف ورزي نه کړی دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوردونکو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د رهبرۍ لیتوګي اسلامي جمهوریت د ظلم او د استکبار مخالف او د معنویت ملګری نومیږي. د ایران د اسلامي انقلاب موظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تلین په درې درشمو کلیزو کې د امام خمینی په مشرۍ اسلامي انقلاب د دنیا د تاریخ تر ټولو ستر انقلاب وبلو. هغه د شنبې په ورځ په یادو مراسمو کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او په بهرنیو کورنیو بدلونونو کې د امام خمینی د لارښوونې او رول لوبونې په هکله مهمې ویناوې وکړې. د اسلامي انقلاب بدلونونه د دې خودنه کوي چې د انقلاب په پرمختګ کې د امام خمینی مشرۍ وتلی رول درلود او د هغه امام د رهبرۍ ځانګړې طریقه د انقلاب د بریا سبب شوه. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د مشرۍ لومړنۍ ځانګړنه د انقلابي مفکورې د بنسټ جوړېدل و. هغه څه چې د امام رحمت الله مذهبي او سیاسي پوهې ته په کتنو سره رامنځته شوه په داسې توګه چې د امام په پیغامونو کې د پهلوي رژیم د مشروعیت نشتون او له اسلامي او انساني تعلیماتو او اساسي قانون سره د دې رژیم مخالفت خلکو ته ښکاره شو. د اسلامي انقلاب د هدفونو د بلې کې دا پلټ کې د امام خمینی او بله کارنده ځانګړنه د خلکو په بسیجولو او تیارولو کې د هغه بېساري وړتیا وه. هغوی په ساده الفاظو سره سیاسي او مذهبي لارښوونې خلکو ته بیانولې او په دې توګه یې د اسلامي انقلاب ایډیالوژي خلکو سره شریکوله. سیاست جوړونه او مدیریت د امام خمینی له نورو ځانګړنو څخه بلل کېدل. هغوی روحانیت دې ته مچمتو کړ چې د سیاست میدان او د خلکو خدمت ته ورودنګي. داسې یو کار چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او د هغه د اهدافو په لیکېدا کې تر ټولو کارنده رول ادا کړ او تر نن ورځې پورې یې د هیواد چارو په مدیریت کې دوام موندلی. حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنئی د خپل ویناو په یو بل برخه کې اسلامي انقلاب د دنیا په تاریخ کې تر ټولو ستر انقلاب بلو او په اوسمهاله تاریخ کې د فرانسې له انقلاب کبیر او د شوروي له پراخ انقلاب سره د ایران د اسلامي انقلاب په پرتله سره یو پرمیل په یادو دوه انقلابونو کې معنویت شتون نه درلود. په دې خاطر دواړه انقلابونه له یوې لنډې مودې په تېرېدا سره له خپلې لارې څخه منحرف شول او همهغه خلک چې د یادو انقلابونو په بریالیتوب کې رول درلودلی و له یاده وویستل شول او بیرته مخکې پړاو ته ور وګرځېدل. خو د ایران اسلامي انقلاب د هغوی په پټا تر بریالیتوب وروسته هم له ولس سره پاتې شو او په خلکو باندې په تحقیق کې ورسره په هم په مادي او هم په معنوي ډګرونو کې پرمختګ وکړ. دا د نړۍ په تاریخ کې په نورو انقلابونو باندې د ایران د اسلامي انقلاب د بروالی او د امام خمینی د رهبرۍ د عظمت خودنه کوي. په دې خاطر له 1950 لمریز کال او د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته په دنیا باندې واکمن سلطان نظام د اسلامي انقلاب سره دښمنۍ ته ملا وتړله چې تر اوسه هم دوام لري، ځکه چې اسلامي انقلاب د اسلام له مبارک دین څخه پاکستان سره د ولسي پلنې اسلامي بلګا نړۍ او اسلامي هیوادونو ته ور وړاندې کړه. په دغه نوې بلګې کې د کیڼپالو او خیپالو نظامونو په پټه خل د اسلام د مبارک دین په رڼا کې په ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې ونډه لري. د ایران د اسلامي انقلاب تر بریا وروسته په ټاکنو او نورو ملي او مذهبي مراسمو کې د خلکو پر غړون خودنه کوي چې د 3 کلونو په تېرېدا سره له هم خل د اسلامي انقلاب له لورې ګوښه شوي نه دي او د هیواد د چارو په مدیریت کې رول لوبوي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د زیقادی یا میانې د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د جون له 15 نیټې سره سمون خوري. وسوه نه او یا کال پخوا د شپک سوه څلور شپتم هجری قمری کال د زیقاده د میاشتې په 15 نیټه په سید ابن طاووس مشهور یو مسلمان ادیب مورخ محدث او فقی رضی الدین علی بن موسی وفات شو. رضی الدین په 1597 هجری قمری کال د عراق په هیله خار کې وزیږید. هغه په لومړیو کې له خپل پوپلار سعد الدین ابو ابراهیم او بزرگوار نیکه له ورام ابن ابی فراس څخه هم استفاده وکړه، او وروسته یې د هیله له نورو بزرگانو څخه ډیرې استفادې وکړې. سید ابن طاووس په زهد او تقوا کې ډیر مشهور و، او په همدې وجه د عباسي واکمنانو په دربار کې د هر منصب د منلو ډډه وکړه. ابن طاووس د هغه زمانې په پوهانو او عالمانو کې له لوړو باور برخمن و، او د هغه مشهورتیا زیاتره د هغه د اخلاقي او کلامي روایتونو د نقلولو او همداراز د پارسایی احسان منوه. هغه له پوهو مسلمانانو څخه ګڼل کېده، لکه څنګه چې له هغه په علمي کلام، اخلاق، فقه او حدیث کې ډول ډول آثار پر ځای پاتې دي، او د هغه له آثارو زیاتره ژباړل شوي او چاپ شوي هم دي. د ابن طاووس په مهمو تالیفاتو کې د عاشورا د ورځې په باره کې د الهوف کتاب دی چې د اسلام د تاریخ یو مهم معتبر کتاب ګڼل کیږي. د هغه بل مهم کتاب الملاهم والفتن نوم لري چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د وخت او له هغه مخکې پیشوا په اړه دی. سید ابن طاووس فاضلان شاگردان وروزل چې د علامه هلی پلار او علامه هلی پخپله هم له هغو څخه ګڼل کیږي. د سید ابن طاووس د عمر په وروستیو او د هغه په بغداد کې د شتون په وخت دغه خار د مغول د وحشیانه لخکر لخوا کلابند کړی شو. هلاکو خان مغول په دغه وخت کې سید راوغوښته، او د هغه او د هغه د یارانو لپاره یې د امان لیک صادر کړ. سید چې له پلازمینې د مومنانو وباسلو پسې و، په زرګونو کسان راغونډ کړل، او د هلاکو خان د سربازانو له ملاتړ سره یې هغوی هله ته ورسول. بالاخره سید ابن طاووس د 1604 هجري قمري کال د ذیقعده د میاشتې په 15 نیټه له دغه نړۍ سترګې پټې کړې. یو سل دوه کاله پخوا د 1299 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 15 نیټه د انګریز استعمار په وسیله د ایران چورتالان او د قاجار حکومت د استبداد او سرسپارلیتوب پر ضد د میرزا کوچک خان جنګلی په مشرۍ د ایرانی او آزاد غواړو پاڅون پیل شو. د دغه پاڅون منظمول د اتحاد اسلام په نوم کمیټې په غاره درلوده چې د سید جمال الدین اسدآبادی، سید عبدالرحمن کواکبی او شیخ محمد عبده په څیر د مسلحو او متفکرانو له لیدتوکو څخه په الهام اخیستلو سره رامنځته شوې، او موخه یې له مستبدو واکوالانو او د پردیو له نفوذ سره د مبارزې په خاطر د اسلامي هیوادونو اتحاد و. میرزا کوچه خان جنګلی چې د ایران حالات خراب او هیواد د پردیو تر سلطې لاندې لیده، د اتحاد اسلام غورځنګ له لیدتوکو سره ګروهنه پیدا کړه، او په لټه کې شو چې د پوځي تشکیلاتو په منظمولو سره له داخلي استبداد او بهرني استعمار سره مبارزې ته مخه کړي څو ایران وژغوري. د میرزا کوچه خان او د هغه د ملګرو له مبارزو سره سره د شوروي کمونیستي رژیم ځینې پلویانو چې د میرزا کوچه خان جنګلي د پیروکارو په لیکو کې نفوذ کړی و، د جنګل له غورځنګ سره یې خیانت وکړ. بالاخره د جنګل غورځنګ چې د هغه پړاو یو جړیز خوځښت ګڼل کیږي، د رهبرانو د اختلافاتو او د بهرنیو استعمارګرو د دسیسو په علت سوکه سوکه دړې وړې دا او نابودی په لور وکاجل شو. بالاخره دغه استبداد ضد او خپلواکي غواړي غورځنګ ته خورا ورسته گذار هم د رضا خان پهلوي په لاس ورکړل شو، او د میرزا لاوجلې سره دغه پاڅون هم ختم شو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
شالونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني عزیزانو. د مشالونو د پروګرام له یوې بل برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او زموږ سره تر پای پورې هم ملګرتیا وکړي.
وګوریدونکو په دغه پروګرام کې غواړو د هغو څارونکو یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوونکو د ځنګړتیاو په اړه له تاسو سره خبرې وکړو چې رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم هغوی په قوانینو او اصولو د څارن لپاره ټاکل او د هغوی په انتخاب کې به لا ډېرې پاملرنې کار اخیسته. د ناظرانو یا څارونکو په ټاکنه کې زیرتیا هغه مهم اصل وو چې رسول الله مبارک د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په اجرا کولو ته هغه ته پام کوو. هغه حضرت د خپل رسمي څارنو لپاره له ډډمنو او باوري کسانو استفاده کوله چې د هغوی د خبرو پر اساس په مسایلو غور وکړي، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا وکړي.
رسول الله مبارک په د څارونکو په ټاکنه کې ډیر دقت کاوه. د قوانینو او اصولو پر اجرا د څارنې لپاره د باوري کسانو ګمارل سبب کېدل چې بیا جاجونې ته ضرورت پاتې نشي. په عین حال کې که نامطمئنو کسانو به د خبر رسولو مسؤلیت په غاړه درلود، د خبر د سموالي یا ناسموالي د معلومولو لپاره به لا زیات غور او فکر ته اړتیا پیدا کېده. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اجرا او پرې څارنه پوهې او څیړنې ته اړتیا لري. په بله ژبه د کړمکړ د ښکلې دود هیرېدا دو عامل لري. لومړی لامل د هغې له شرایطو د آمرانو او ناهیانو خبرې چې په ځینو مواردو کې له دینه د تیښتې سبب کیږي. بل لامل دغه مهمې فریضې ته د مسلمانانو بې پامي ده چې د شرایطو د نشتوالي په پلمه له دغه واجبه دندې سترګې پټوي. خو د پام وړ ټکی دا دی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ټول مراتب ځانګړو شرایطو ته اړتیا نه لري او په زړه کې د ناروا عمل بد ګنل او د ګناهکار له عمله د ناخوښۍ څرګندول حتی که په مخ سره هم وي هغه عمل دی چې په هر ډول شرایطو کې تحقق موندلی شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، کوم کسان چې د ځیرو څارونکو په نامه بلو هغه کسان دي چې پوهه او څیړنه له یو بل سره یو ځای کوي او نورو ته په ځای او د آګاهۍ له مخې نصیحت کوي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه سلام په سیرت کې چې له قرآن اخیستل شوی دی، هغه کسان چې د ښو کارونو بلنه ورکوي او له بدو کارونو خان منع کوي په ځمکه کې د خدای او رسول ځای ناستی دي. لکه چې خدای تعالی د نور سورې په 55 آیت کې فرمایي: خدای په تاسو کې هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک کارونه یې کړي دي وعده ورکړې ده چې په ځمکه کې ورته خلافت او جانشینې ورکړي، لکه څنګه چې د تیرو پیغمبرانو صالح امتونه یې د هغوی ځایناستي وګرځول.
رسول الله مبارک د هغو کسانو د ځانګړتیاو په اکله چې کړ مکړ کوي فرمایي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی نه کوي، مګر هغه کس چې درې ځانګړنې لري، په خپل امر او نهی کې نرمښت او گزاره ولري، په خپل امر او نهی کې د انصاف خیال وساتي، او په هغه څه چې امر و نهی کوي آگاه او پوه وي. پر دې اساس ښېګړو ته د بللو او له بدیو د منع کولو لپاره درې ځانګړنې یعنی دوستي، د عدالت خیال ساتل او آگاهی یا پوهه ده. رسول الله مبارک یو کس ته چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له هیبت ویریده او هغه حضرت ته یې خپل خبره نشو کولای و فرمایل، مه ویریږه، زه د یوې وینځې زوی یم او باچا نه یم. هو، د هغه حضرت نرم چلند ټول خلک اسلام او د ځان لوری ته کشول، او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم انصاف او عدالت سبب کېدل چې خلق د هغه پیروي وکړي.
یوازې له خدای او ویریږئ. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، پام چې په تاسو کې څوک داسې نه وي چې په هغه ځای کې چې د خدای له حکم خبره وي او باید خبره وکړي، په چوپاتې کې داسې را ځان وړوکې کړي، ځکه سبا د قیامت ورځ نشي ویلی چې اے خدای له خلکو وویریدم، ځکه چې خدای به ځواب ورکړي. غوره دا وه چې له ما ویریدلی وای. میړانه د مؤمن له ځانګړتیاو ده. دغه شان کس باوري دی چې د ټول کائنات اختیار د خدای په لاس کې دی، او تر څو چې خدای ونه غواړي هیڅوک هغه ته توان نشي رسولی. له همدې قبله د خدای رسول فرمیل، پام چې له خلکو ویره د دې خنډ نه شي چې په تاسو کې یو سپک حق واوري او یا یې وویني په خولې راوړي.
دوستانو، د وینا و عمل یو شانوالی یو لوی لامل دی چې څارونکي باید په نظر کې ولري. که خو ته بلونکي مخکې له دې چې بل څوک یو ښه کار ته وبلي په خپله په هغه عمل وکړي، نو خبره یې په زړه کې کچینی او د کلام اثر یې دوه چنده کیږي. خدای تعالی د تحریم سورې په شپږم آیت کې ټول له ګناه د ځان او کورنۍ بللو ته بلي او فرمایي، ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، ځان او خپل کورنۍ له هغه اوره وساتئ چې خشاکې انسانان او کاڼي دي. هغه اور چې داسې پرشتې پرېګمارل شوي چې زیږې او سختې دي، او هیڅکله د خدای د فرمان مخالفت نه کوي، او هغه څه چې امر ورته شوی په کامله توګه اجرا کوي. حضرت امام صادق علیه السلام د دغه آیت په اکله فرمایي، کله چې د تحریم سورې شپږم آیت نازل شو، یو مسلمان کس په ژړا شو او وی ویل، زه د ځان د ساتلو وس نه لرم، د کورنۍ مسؤلیت هم را په غاړه کړی دی. د خدای پیغمبر خبره واورېده او وی فرمایل، ستا لپاره ام دومره بس دی چې دوی ته د هغه څه ته چې ورسره امر او نهی کوي فرمان ورکړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم همیشه او تل خپل ملګری او اصحاب او د هغه څه له ویلو چې په خپل پرې عمل نکاوه منع کول. دوی عبدالله ابن مسعود ته وفرمایل، له هغو کسانو سره مګرزه چې په خلکو کې سختی کوي او په ځان آسانی، ځکه چې خدای تعالی د صف سورې په دوهم آیت شریف کې داسې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، ولی هغه څه وایاست چې په خپل پرې عمل نه کوئ؟ د مسلمانانو له عمل سره د هغوی د وینا پر یو شانوالی د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ټینګار سبب شو چې ځینې کسان یوازې د خپل کار په فکر کې شي او نورو ته له نصیحت کولو او نهی عن المنکر کولو ډډه وکړي. نقل شوی ده چې یو شمیر کسان د خدای رسول ته ورغلل او وی ویل موږ نور کسان یوازې هغو سیزونو ته بلو یا یې ترې منع کوو چې په خپله یې خیال ساتو. هغه حضرت وفرمایل نه، بلکې د ښېګړو امر وکړئ که څه هم په خپله پرې عمل نه کوئ، او له بدیو خلک منع کړئ که څه هم په خپله ترې ډډه نه کوئ، یعنی بیا هم دا کار وکړئ.
اګوریدونکو لا تیرو حدیثونو دا نتیجه اخلو چې انسان په خپل د کمال څوکی ته رسیدا مخکې نه د پکار چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدي، بلکې باید سم او مناسب دریز غوره کړي. په بله ژبه، انسان باید نور خلق خو ته وروبولي او په خپله هم په دغه لاره کې ګام پورته کړي، که څه هم نور له هغه مخکې شي. په حقیقت کې هغه څه چې رسول الله مبارکي نهی کړي دي، بدای ته په خپله د انسان مخ اړول او ښېګڼو ته د نورو بلل دي، دا عمل د منلو وړ نه دی. مهم ټکی دلته دی چې نه دي پکار د عمل او وینا د نغملتیا په پلمه انسان په نیکو نصیحتونو له عمل کولو ډډه وکړي، ځکه چې اسلامي ټولنه باید د هر ډول نیکې خبرې چې د دیني معیارونو پر اساس وي هرکلی وکړي، او البته په دې منظومان کې هغه خو ته بلونکی چې د عمل کوونکی نه دی تر ټولو زیات توان ویني. رسول الله مبارک په دې اړه فرمایي، د هغه چا مثال چې نورو ته ښه کارونه ښیي او په خپله پرې عمل نه کوي، د هغه څراغ په څیر دی چې په خپله سوځي او نورو ته رڼا ورکوي. د رسول الله مبارک دغه ښایسته خبره د دې خبرې بیانوونکې ده چې خو ته بلونکی په هر حال کې رڼا ورکوونکی دی، که څه هم په خپله ترې ګټه نه پورته کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د مشالونو د پروګرام دغه مطلب هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اردوونکو، دا او د مشالونو 19 پروګرام خواږه اردوونکو په پیل کې درته د نوښتونو پروګرام اعلان شوی، او په دې حق لا زمو بخښنه ومنئ.
د غبرګولی خونړی پاڅون، پلو نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د ایران د ولس د مبارزاتو په تاریخ کې د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه یوه مهمه او برخلیک ټاکونکې ورځ ده. دغه مهمې او تاریخي پیښې د ایران د ولس په برخلیک کې ژورې اغیزې وښندلې چې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ سبب وګرځېدلې. لهم دی عمل دغه پیښه د سلطې له نظام سره د ایران د ولست د مبارزو په جوړولو کې یو مهم ټکی او د بدلون پیچونه دی. په دې اړه تاسو ته یو وینا برابر کړي چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د غورزنګ سیاسي او فکری بنیاد د سلطې نه پیکول او امام خمینی په 1913 میلادي کال کې په خپل مشهور وینا کې چې د هغوی د نیول کېدا بیا د جلوطن کېدا سبب وګرځېد او خودله چې د غبرګولې د 15 منټې غورزنګ د استقبال ضد ماهیت لري او له همدې کبله دغه پیښې د ایران د ولس په انقلابي پاڅون ډیر اغیزه وشیندله او د سلطې له نظام سره د ایراني ولس د مبارزو په جوړیدو کې په بدلون کې یو ټکی بدل شو. حضرت امام خمینی د غبرګولې د 15 په تاریخي حرکت کې له ایران سره د امریکا استګواري رابطه په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د شاه سرډګون کې او ظالم رژیم د هیڅ ډول اعتراض او نیوکې اجازه نه ورکوله چیلنج کړ. دغه انقلابي حرکت د ایران سیاسي ټولنیز بدلونونه نوې مرحلې ته ورداخل کړل چې په چټکۍ سره پراخ شول او د شان له رژیم سره د مبارزې بنیاد وګرځېده. د غبرګولې د 15 پاڅون د بادشاهي رژیم لخوا د دغه غورزنګ په ځپل کېدا سره ذخیرا ختم شو، خو دغه انقلابي غورزنګ ماته ونه خوړله او له هېواده بهر د امام خمینی له جلاوطنولو سره سره د اسلامي انقلاب د کامیابۍ زمینه جوړوونکی شو. شانان دی باوری دی دیران دی اسلامین کلان د تمباکو د استعماری زد غورزنګ د ترهی حرکت د مشروطه د ولسی و د لدغوار انقلاب د تیلو د ملی کده د غورزنګ او د غبرګولی د 15 په پاسون سره کامیاب شو.
دوستانو، د ایران سیاسي تاریخ ځینی پیژې تجربه کړې دي چې له سلطې سره د مبارزې د استبدادي نظامونو د نفی کولو عیني بیلګه ده. د غبرګولې د 15 تاریخي پاڅون هم دغه شان ځانګړتیا لري. د غبرګولې د 15 پاڅون له سیاسي، ټولنیزو او دینی توکو جوړ شوی هغه پاڅونونه چې د استکباري قدرتونو پر خلاف د ایران د ولس د تاریخي مبارزاتو په بهیر کې شوی او د ایران په سیاسي بدلونونو کې ډیر اهمیت لري. خو په دغه برخلیک ټاکونکو پیژو کې د پردیو له توتیو سره د ایران د ولس مبارزه د ایران د ولس په انقلابي درېدنې کې یو مهمه بیلګه ګڼل کیږي. د غبرګولې د 15 نیټې ماهیت په ایران کې د امریکا له مداخلاتو سره مخالفت و. د 1953 کال د کودتا په شان اقدامات او له هغې نه وروسته سیاسي پیښې د کاپیټالیسیون د رژیم د ټینګولو په شان د استکباري مداخلې تر وجه پر مخ لاړ. هغه مهم تاریخی پیښې دي چې د 1953 کال د جون د خونړۍ پاڅون د جوړېدو او په نهایت کې په ایران کې د شاه د ظالم رژیم د ختمېدو زمینه جوړوونکې شوې.
وګوردونکو، لکه څرنګه چې امام خمینی په خپلو ویناو کې په ځانونو د غبرګولې د 15 پاڅون د اسلامي انقلاب د پیل د ټکي په توګه یاد کړی، د غورزنګ په پیدا کېدو سره په ایران کې د شاه له حکومت سره په مخالفت کې د سیاسي غورزنګونو لپاره زمینه برابره شوه. له همدې عمله د غبرګولې د 15مې غورځنګ په وروستیو ګامونو کې د واکمن استبدادي نظام پر خلاف د ایران د ټولنې په مختلفو پرګنو کې د خفګان د څپې د پیدا کېدا سبب شو، چې د یوې لوی بیدارۍ د پیل لپاره یو پاڅون او د لوی انقلاب حرکت لپاره زمینه جوړونکی شو. د غبرګولې د 15مې د پاڅون مهم توکي د ظلم او فساد په وړاندې درېدلو تشکیلول، چې د دغه پاڅون د خپرېدا سبب وګرځېدل. دغه ځانګړتیا د اسلامي جمهوري نظام سیاسي مفکوره جوړوي چې د امام خمیني له سیاسي افکارو په الهام اخیستلو سره د حق او عدالت په لاره کې په مبارزې ټینګار کوه. د غبرګولې د 15مې نېټې د انقلابي حرکت اصلي جرړه باید د ایران پر خلاف استکباري سیاستونو او دخالتونو کې وګڼو، چې د ایران په سیاسي تاریخ کې هم له انقلاب مخکې او هم وروسته په ځلونو تکرار شوي امریکا خپل غالمانه کارونه هیڅکله نه دي پرېښودلي. له دې امله د غبرګولې د 15مې نېټې پاڅون ته په یوه تحلیلي نظر سره اساسي مسله له ایران سره د امریکا استکباري ضد چلند دی.
د غبرګولې د 15مې نېټې پاڅون جړو ته کتنه ښیي چې هغه څه چې په ایران کې د دغه غورځنګ د جوړېدو او د اسلامي انقلاب د راتللو سبب شول، د هغه وخت یو لړ سیاسي ټولنیز بدلونونه وو چې د دغه پاڅون په جوړېدو کې مهم رول درلود. د دغه مهم مسلې اړخ د 1945 کال په اگست کې له کودتا وروسته چې د مصدق د قانوني دولت د نسکورېدو سبب شوه، د ایران په وړاندې د امریکا بهرني سیاست و چې د امریکا او انګلستان په غوښتنه د شاه ظالم حکومت په ایران کې ټینګ شي. هغه اسناد چې وروسته په رسنیو کې خپاره شول په یو ډول د زمري د میاشتې د 28مې نېټې د په کودتا کې د امریکا په رول رسمي اعتراف دی. د سی آی ای لخوا خپاره شوي اسناد په دغه کودتا کې د لویدیځوالو په رول تایید دی او د سی آی ای لخوا د دغه کودتا په برابرولو کې ښکاره دا ده چې د هغو اسنادو له مخې چې په رسمي ډول د امریکا د جاسوسي تنظیم لخوا خپاره شول، سی آی ای دوه میاشتې مخکې د ایران د قانوني دولت نسکورولو نقشه طراحي کړې وه. د محمد مصدق د دولت له نسکورېدو 18 کاله وروسته د امریکا سی آی ای د پټو اسنادو په خپرولو سره د محمد مصدق د دولت په نسکورولو کې د دغه سازمان په لاس درلودلو اعتراف وکړ. په دې اړه په لسګونو سندونه د ملي امنیت د آرشیو لخوا چې د امریکا په جورج واشنگټن پوهنتون کې یو اورګان دی د دغه کودتا له 18مې کلیزې سره په یو وخت خپاره شول. فارن پالیسی خپرونې په یوې مقاله کې په دې عنوان سره چې سی آی ای اعتراف کوي چې د ایران تر کودتا شاته وه ولیکل، د امریکا د اطلاعاتو سازمان 18 کاله وخت ضرورت درلود چې رسمانه او ښکاره د مصدق د دولت په نسکورولو کې په خپل رول ټینګار وکړي. دغه اسناد د مصدق په نسکورولو کې د امریکا د رسمي دخالت په معنا دی، خو په عین حال کې په پردیو په رسندویو کې هڅه کیږي امریکا د نورو بازیګرانو په منځ کې یو بازیګر وښیي چې په دې ډول د مختلفو داخلي او بهرنیو بازیګرانو په منځ کې د ایران د رول په مطرح کولو سره د هغې رول کم رنګه وښیي.
اګوردونکو تاریخ ای چې د ایران په سیاسي تاریخ کې د استکباري قدرتونو په وړاندې د ولسی او مذهبي ملي پاڅونونو او دریدنه ځلانده سپې موجود دي چې هر وای د ایران په سیاسي بدلونونو کې د غشندون کې بدلون پیلامه و. د شانندونو نظر امام خمینی د ازاده انساني کرامت او د سلطې د نبي په شان شورونو سره په دنیا کې د ازاده او دیموکراسي مدعي نظامونه وننګول او د انقلابي پاڅونونو بنیاد د ولسونو پوها او شعور بلو. امام خمینی اسلامي انقلاب په داسې لاره کې روان کړ چې د نورو لپاره بیلګه وګرځېده او د دغه لوی حرکت اثرات د اسلامي بیدارې د بهیرونو د جوړېدا او د امید او ځان باورۍ د روحیې د پیاوړي کېدا سبب شوې ده. لدې کابله د اسلامي انقلاب کامیابی او په ایران کې د طاغوت رژیم د وخت په ختمېدا سره له ایران سره د امریکا د دښمنۍ نوې پړاو پیل شو. خو د امریکا د استګوري طاقتونو د سلطې په وړاندې د ایران د ولس مقاومت او درېدل یوازې یو شعار نه و، بلکې د ایران ولس د استګوري دسیسو په وړاندې په درېدا کې خپل هوډ او د اراده نړیوالو ته ور وښودله. د ایران د اسلامي انقلاب له عمره د کابو څلوېښتو کلونو په تیرېدا سره د ایران د ولس مقاومت د دښمنانو دسیسې او هڅې شنډې کړې دي.
نن د ایران ولس د امریکا له ګواښونو او بندیزونو سره سره په همهغه باورونو په تکیې او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اصولو په پایبندۍ سره چې د ظلم او نړیوال استکبار په مقابل کې په درېدلو سره متجلد شول، د ترقۍ او لوړاوي په مسیر کې خپل روښانه لارې ته دوام ورکوي او د سلطې د نظام په نفي کولو سره په یو خپلواکه په ځان باور لرونکي او عزتمن ولس بدل شوی چې په ډیرو عملي ډګرونو کې د نړۍ د هیوادونو لپاره بیلګه دی او د نړۍ د نورو ولسونو لپاره هم یو نمونه ګڼل کیږي. له سیاسي ټولنیزو نظره د غبرګولې د 15مې له پاڅون وروسته د ایران د سیاسي بدلونونو وښودله چې د ایران ولس هیڅکله په مختلفو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پوځي ډګرونو کې د امریکا نفوذ نه دی زغملی او د دغه پاڅون د ورځې پیغام هم د امریکا د سلطه غوښتنې په وړاندې د ایران د ولس درېدل او بیداری او په دې زمینه کې یوه بیلګه او معیار ګڼل کیږي.
د تهران یو عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
خوګوردونکو، په دغه پروګرام سره زموږ د نننې سهرنې پښتو خپرونی وخت په همدې دی کې پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ به هم تل تر تله له خوشحالیو او نیکمرغیو ډکه. Thank you.